په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې اخرنې خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسه اجمل څخه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پنجاب صوبې د ملتان په ویهاړی چوک کې بیګا پچاو دنه کې لکتر لګل لس کسان وجل شوې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د ګډ شمیر قیدیانو د تښتیدلو د پیښې د سړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلې ده. او نن په بروسلز کې په اروپایي ټولنه کې د شاملو هیوادونو وزیران د کډوالو په موضوع خبرې کوي. اوستا خبرونه تفصیل، د پنجاب صوبې چارواکي وایي پر ناوخته د ملتان په بیاړی چوک کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونه اډې ته څیرمه شوې ده او په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دی. د ملتان د پولیسو مشر اظهر اکرام تېره شپه رسنو ته وویل چې چاودنې د بسونو په اډه کې ولاړو ګاډو دکانونو ته هم تاوان رسولی دی.
ایک موٹر سائیکل کولائیڈ ہوا ہے موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ، جس کی وجہ سے
یو موٹر سائیکل درکشے سرا ٹکر ہونے لگے چلو جی چاودنا شویدا خکاری دا سے چی دغا تن بارودی مواد بلل او چاودنا اوشوا نو دغا تن پکے ہم مر شو او ہم دا سے خکاری چی دا بارودو او یا زنمرگی جیکٹ ہم کے دیشی نمونگ دا حاغی جاج اخلو.
د پیخیپړه تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د پنجاب صوبی وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتیدلو د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلې دی. د دغه وزارت لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتیدلي دي. د کورونا چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دی چې په دې پیښه کې 4 پولیس وژل شوي او 6 نور زخمیان شوي دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي بیان د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بلابلو برخو کې فراخ د لیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولای، نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان فوج پر ویلی دی چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې ولس وسلوال وژلې دي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR لخوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې هوایي بمباری په شوال، ګربس او زوینري سیمه کې شوې او پترس کې د وسلوالو وو پټن ځایونه تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې اته کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. په خبر پختونخوا کې د نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. د خبر پختونخوا د صحت د ادارې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. بل طرف ته د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې تېره شپه په دغه روغتون کې هغه ناروغ ساور کړه چې په کانګو وایرس اخته و. د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایټس فورم ویلی دی کچرې قبایلی سیمو په خبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي نو د سره بعد دغو سیمو یو شمېر مسئلې هواري شي. تېره ورځ په پېښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم غړو په یوې دستوره کې د فاټا د پارلیماني غړو لخوا د قبایلی سیمو د موجوده حیثیت د بدلولو په اړه په قومي اسمبلی کې د وړاندې کړي بل ملاتړ وکړ. د دې تنظیم مشر رحیم شاه آفریدی له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې بل له منظوري سره به قبایلو ته هم د پاکستان د نورو برخو د خلکو په څیر حقونه ورکړل شي. خو بیا ځینو خلکو له مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد بل مخالفت کړی دی. ویلي دي چې باید قبایلی سیمې دې ځان له یو صوبه جوړ کړل شي او یادې ورته د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره نن ویلي دي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د ملاقات پر مهال کړې دي. ښاغلي اتمر ویلي چې افغان چارواکي به د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي غونډه کې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو له استازو سره په کاري ستونزو راتلونکو پروګرامونو په اړه خبرې وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نن د اروپایي ټولنې د کورنو چارو وزیران د کډوالو په موضوع د خبرو لپاره ملاقات کوي. د لاغه یو ورځ وروسته ده چې جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آستریا سره په خپله پوله د څارنې نوې اقدامات اعلان کړي دي. په دې غونډه کې به وزیران هڅه کوي چې څنګه د هر ورځ راتلونکي کډوالو ذمهواري په خپلو کې وشي او په ایټلی، یونان او هنګري باندې بوج کم کړي. په بروسلز کې به د دوی خبرې زیاتې پر دې موضوع وي چې په راتلونکو دوه کالونو کې څرنګه 1,60,000 کډوال په خپلو کې تقسیم کړي. تر دې لیدنې وړاندې په هنګري کې پولیسو ویلي دي چې د ستمبر په 14 نیټه هنګري ته یو ریکارډ شمېره کې، یعنی شاوخوا 15,809 کډوال داخل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو لوړپوړي چارواکي د مالدوا په چارواکو غږ کړی دی چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره د حل لارې راوباسي. نوموړي خبرداری ورکړی دی چې د لړکې پاتلې راتلل په ټولنه کې لوی درسونه پیدا کولی شي. زید رادل حسین نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته لاغې وروسته د څرګندونې وکړې چې د مالدوا په سرخار کې د شاوخوا 1.5 بلیون ډالرو د ورکېدو د پیښې د څېړنې لپاره نور هم احتجاجونه وشول. دغه پیسې د مالدوا د دریو بینکونو نه ورکې شوې دي. اور استه خبردار چې د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتی ځواکونو تر هغه پرې د عملیاتو پر مهال په غلطه سره 12 کسان وژلي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنو چارو وزارت نن ویلي ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوختو چې په سلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله په غلطه سره په نښه کړله. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بیا او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاؤنډ 106.30 روپۍ او 106.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.85 روپۍ. یو سعودي ریال 10.60 روپۍ 10.60 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 288 ایرانی ریالا پا یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3 په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4 او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې یو ځانمرګي برید لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. بلخو د افغانستان د غزنی ښار له جیل څخه ورباندې د طالبان د شوې حملې په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتېدلي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا ناڅرګند وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژلی. د قبایلی سیمو وکیلانو د هغه بل حمایت کړی دی چې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د خلکو استازو په یادو سیمو کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه په دې وروستیو کې په قومي اسمبلی کې جمع کړ.
قبایلی علاقه دی په پښتونخوا کې شامل شي. زمونږ سیاسي مشران هم ډېر سټرګل کړی دی، مونږ هم کړی دی.
او په کوټه کې جوړ شوی پښتو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر له پښتنو لیکوالو وغوښتل چې ټولنې په لوخ خپله برخه مسؤلیت ادا کړي.
نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي موږ به تاریخ نه کې واف.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو ولنه موضوع ته. د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې پرون شوي یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 10 کسان وژلي او تر 50 زیات یې نور ټپي کړي دي. دغه ښار پولیس وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم او دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د پیښې غندنه کړې او ټپي شو خلکو ته د بیړنۍ او طبي مرستو رسولو احکامات یې جاري کړي دي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د ملتان پولیسو په وینا چې تیر ماښام شوي چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي او د جوبل شوو شمېر 850 ته رسېدلی دی. مشالیډیو سره د پیښې د ځای نه په خبرو کې د سیتل پولیس ثانې ایس ایچ او چودري خالد محمود وویل چې د پیښې تحقیقات لا روان دي.
کم چې وژل شوي دي نو د هغې شمېر لس دی او جوبل شوي 850 دي. په دې کې یو د دوه کالو ماشوم دی او د یوې زنانه نه علاوه د سکول زده کوونکي او دکانداران هم شامل دي. تر اوسه پورې زمونږ پلټنې روانې دي. تیر ماښام راهسې موږ همدلته ولاړ یو او زموږ ډلې پلټنې کوي.
د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پولیسو مشر ته تیره شپه د ملتان په ویهاړي چوک کې د مبینه سنمرګي برید د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او متاثرینو لپاره د امداد اعلان کړی دی. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم چارج اخیستی کیږي. دی وایي
ایک موټر سایکل کولاید ہوا ہے.
یو موټر سایکل د رکشې سره ټکر خوړلې دی چې لوجه چاودنه شوی ده. ښکاری داسې چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه، نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاري چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو
یا کوئی جیکټ بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیسو په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کیلوګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شوو ته یې خطیبي سهولیات د ورکولو هدایت کړی دی. د دې ترڅنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بل خو د ناکامنه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې ځان مقبول داوړ بوري د نامعلومه ځای نه مشالیډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د ملتان برید ذمېواري دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړی وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تیره شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی ښار پر زندان ډله ییز بریدونه کړي او دغه زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 352 تنه بندیان خوشي شوي خو طالبان دغه شمېره تر 400 تنو لوړه ښیي. په اړه زموږ د همکار سید شاه سقیم رپورټ اورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 352 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمېره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمېر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتې دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي خو 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولي دي.
352 نفر د موبوسیله از موباش با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او ترپلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خوا ته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیر وژل شوي خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تېره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
سید شاه سقیم اوریدونکو په غزنی کې زموږ خبریال. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو پلاوی غزنی ته رسیدلی تر څو د دغه ښار پر زندان د طالبانو د حملې او په نتیجه کې یو د پام وړ شمېر زندانیانو د تښتېدو د پیښې پلټنې وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړۍ تورنوي. له کابله رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دغه وزارت لخوا ګمرل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تیښتې د څرنګوالي د څېړنې په هدف یاد ولایت ته رسېدلی او خپلې پلټنې یې پیل کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمرل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسیدلی. خپل کار به پیلوي. پلاوی به د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی به د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 138 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن وو او پاتې 200 نور یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 3 تښتېدلي زندانیان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له
بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې 4 پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت څه ډول چې لازمه وه خپل دنده نه ده ترسره کړې.
د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډله ییزې حملې وروسته تښتېدلي وو.
د مشال رادیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د سواد د کابل تحصیل په ننګولای سیمه کې نصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی او کونسلر غلام سعید په ډزو وشته او وژل دي. پولیس وایي چې په دغه برید کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه دغه پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اغستې. له منګورې د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه 13 شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو وښتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ڈی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نوم دی. د پلان مې غلام رحیم نوم دی. د غونډې غولې اوسیدونکي هغه چې کله ماسخوتن مونځو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په موقع باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی په زلحنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمی دی. دواړه کې جوړ دی هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامی اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان پوځ کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیل کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وژنو کې سکم 12 تنان وژل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 12,110 پنځل زرا 300 شپېته پنځل زرا 500 شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
اوریدونکو تیر ورځ په پیښور کې د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم د ویغونډې په ترڅ کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استازو لخوا په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړل په مخه د جمع کړل شوي یو بل حمایت وکړ. د وکیلانو وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي نو د قبایلو یو شمېر انتظامی، سیاسي او عدالتي ستونزې به حل شي. خو د قبایلي سیمو ځینې اوسیدونکي بیا غواړي چې فاټا ته د یوې بیلې صوبې درجه ورکړل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ لري.
په دې مهال د فاټا لایرز فورم نوی منتخب شوی صدر رحیم شاه پر دې مشال ریډیو ته وویل
او حمایت کوو. حمایت زکه کوو چې د ډیر وخت نه موږ د سټرګل کوو چې قبایلی علاقه دې په پښتونخوا کې شامل شي. د لپاره زمونږ سیاسي مشران هم ډیر سټرګل کړي دي، موږ هم کړي دي. اوس خدا مهرباني د فاټا پارلیمنټیرین وکړل چې غی دا بل پېښ کړل په دې سیملای کې.
او یو بل وکیل او قانون پوه اعجاز محمد وویل چې د دغه بل لاري اوس د فاټا موجوده حیثیت بدل شي.
دا یو ارتقایی عمل دی چې په منطقه کې په یو معاشره کې د خلک چې کم دی دا چینج غواړي د وخت وخت سره د حالاتو سره. نو نن شپږ شریکاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار دی د فاټا د سټیټس چینج شي. او که مونږ ملکن وګورو نو ملکن یو ډیر ټیک ټاک سیستم دی هلته. ګوره یو خو هغه ده چې قبایل مکمل راغستل دي په فاټا کې. نو دا خو چې د پاټا کومه خبره ده په هغې کې د هغوی رواج هم پاتې شو، په هغې کې د هغوی جرګه هم پاتې شوه، په هغې کې د هغوی سټیټس هم پاتې شو، یونیورسټیانې به جوړ شي، کالجونه به جوړ شي، ځکه چې کرپشن ختم شو.
په دې موقع په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني لیډر شاه جګول پردی هم موجود وو او د دغې بل په اړه یې وویل،
صرف اوس به مونږ د 1900 کسان خبر وو، ولې نه مونږ په دې باندې د 342 ممبران خبر نو کو، ولې نه مونږ په باندې د 100 نه زیات سینټ ممبران خبر نو کو، ولې نه مونږ په باندې د 300 د پروینسز ممبران چې دا په خبر نو کو. نو دغه مقصد و مونږ چې څنګه بل مونږ سبمټ کو، نو هغه بل سبمټ کدونه بعد ټول سیاسي پارټي په دې کې اکټیو شوې. مونږ سټیټس نشته، مونږ هر څومره سچې وو هم د فاټا پارلیمنټیرین چې تر کومه بره مونږ ته سټیټس نه ملو شوې، زمونږ په اواز کې زور نشته.
یاد دی وی چې په قبایلی سیمو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو هم د دغه بل حمایت کړی دی، خو بیا ځینې خلک وایي چې فاټا له دې ځان له صوبا ورکړل شي او یا د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. او تیر ورځ د فاټا ګرینډ الاینس یوې ټولنې په خپل غونډه کې ویلي دي چې دوی په خیبر پختونخوا کې زمکېدل نه غواړي او د قبایلو آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي او قبایلو له دې ځان له صوبا ورکړل شي او دوی به د دغې بل مخالفت کوي. دا دې هم یادوي چې په قبایلي جنسیو کې بیا ځینې قومي مشرانو هم د دغې بل مخالفت کړی دی او دوی وایي چې په اوسني حالاتو کې په اف سی آر کې کوم بدلون نه دی پکار. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو 1900 غړو په متفقه ډول یو بل جمع کړی چې پکې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه کړې ده. که څه هم دغه کار ته د یوه مهم پرمختګ په توګه کتل کیږي، خو د چارو پوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې د لوی کچې بدلون راوستلو په لړ کې یو شمیر ستر خنډونه موجود دي. په دې موضوع د ګل ایاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې، په 35 کروڑ، په 40 کروڑ باندې په پاټا ته ځان بدلی، او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ د هغې مدني. نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه ده هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاژ کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل،
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته، د حکومت نه غواړي، د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کوم د ملکانانو لري د هغه د طرفه به خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچ دي نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دي نو هغه به ان شاء الله چې هلکې دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسفزی زیاته کړه چې باید په دې لارې کې سره رکاوټونه جوړ نه کړل شي.
نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازی یا انسازی ضرورت دی ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د دې پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې څخړن به د دې په لار کې موجود نه وي او ضرورت د خبرې د پاټاس ته تفسیر ده بدل کړی شي.
کوسوم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې لوی بدون راوستل شي خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدلون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنې وي نو باید په دغه سیمو کې بدلون مرحله وار راوستل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د کراکورم سړک د نوې جوړې شوې برخې پرانیسته وکړه. نوموړي په خپل وینا کې ډاډ څرګند کړ چې د ګلګیت نه تر د مانسیری پورې د کراکورم لارې امنیت به خوندي کوي تر څو په خبره یې د هیواد ولس له دغه لارې ګټه پورته کړي. له اسلام آباد محمد الله رپورټ راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف نن د ګل پورس د قراقورم سړک د بحالۍ لپاره جوړ کړی شوی اتاباد سورنګ پرانیستي ورستو د ګلګت بلتستان وزیرانو او د اسمبلی غړو ته خپل وینا کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري تر لاندې په یو شمیر منصوبو کار روان دی او د سړک مکملې دوله وجبا نه صرف د پاکستان او چین ترمنځ تجارت زیات شي بلکې خلکو ته په تلو راتلو کې هم اساني وي. د قراقورم سړک د نوې جوړې شوې برخې په حق له د وزیر اعظم نواز شریف وینا و
چوبیس کلومیٹر کا راستہ ہے
دس تقریباً سلیرش کلومیٹر سڑک دے وہ اشاریہ یو کلومیٹر سرنگو ندی پکی او پدی منصوبہ ویش ارب روپے خرچ کرے شوی دی. دا گلگت بلتستان کلیز ترقیاتی پروگرام دا ات ارب روپو دے او موجودہ حکومت صرف پا یو سڑک جوڑولو ویش ارب روپے خرچ کری دی یعنی دا دا گلگت بلتستان دا ترقیاتی پروگرام نا درینیم چند زیاد دے. دا پاکستان سرکاری ٹیلی ویژن وی چا قراقورم سڑک پدی نوی جوڑ شوی سلیرش کلومیٹر اگدے برخہ کے پنجہ سرنگو دولوی او اتیا واړه پلونه هم جوړ کړی شوی دی. د ګلګت نه تر خیبر پختونخوا مانسیری ضلع پورې د قراقورم سړک د حفاظت په حق له د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې حکومت غواړي چې اولس ته د سفر خنخه سہولیات ورکړي شي. دا قامی سړک دی او ما دې لړکی د نېشنل های وے اتارټی چیئرمین ته ویلي دي چې ګلګت نه تر مانسیری پورې دی نه صرف امنیت بلکې ټرافیک صحیح چلولو کې هم خپل کردار ولوبوي. که بجلی وي، که سړک نوی، که امنیت وی او که سیلګری، دا ټول هغه منصوبې دي چې وفاقي حکومت پر کار کول غواړي او ان شاء الله اولس ته به نیغ په نیغه فائدہ رسی. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې د اتاباد جیل لوجه د پاکستان او چین ترمنځ تجارت متاثر شوه وو خو د قراقورم سړک دغه برخه دوباره جوړولو سره بعد دوه ملکونو ترمنځ تجارت یو وار بیا سیوا شي.
کوم چې مختبل روډ جوړیږي پاک چاینا کوریډور هغه کې خو ټایم لګي خو اوس کوم مارکیټ ته اوس کوم ټریډ راغی د پاره دې
جنوری میاش کے دا اتا آباد پا مقام پا دریائے ہنزا کے دا غنڈے درا غرزے دو لوجے یو لوی جیل جوڑ شوے وو چی لوجے دا قراقورم سڑک سلیرش کلومیتر برخ ہم پا اوبو کی ڈوبا شوا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر چته
یو څوک کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی پنځه نیمې بجې کېدونکو دی، دانی سي اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پنجاب صوبې چارواکي وایي پر ناوخته د ملتان په ویاړي چوک کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده او په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د پېښې په اړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پېښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لېږلی دی. د دغه وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبرو پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسله والو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتېدلي دي. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په خبر پختونخوا کې د نننه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلورزنی مهم پیل شوې ده. د خبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو نن مشال لري او ته ویلي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې شاوخوا 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره نن ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدلو پر مهال کړي دي. نن د اروپایي ټولنې د کورونو چارو وزیران د کډوالو په موضوع د خبرو لپاره ملاقات کوي. دا له هغې یو ورځ وروسته ده چې جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د مالدوا په چارواکو غږ کړی دی چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره دې حل لاره راوباسي.
لن خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. لو سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابیه اکرم خان اور.
د انګریزي ژبې ډان رسپانه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، حنا ربانیکر او سرتاج سیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. رسپانه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. رسپانه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسي، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلي دي چې تر دې د مداس تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکیې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د حنا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخیر کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل پالیسي په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپلې دریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج سیس په سرګندونو لیکلي ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج سیس ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې تر هغه غره خوروي د کم چې مطلق ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي دونو او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي. خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبره دې هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت حکومت نوټس واخلي. اداري اخیری کې لیکي چې سونس تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکراتو لاره هواریږي. جنگ رسپانه خپل اداري کې لیکي د اټک د پیښې نه پس سجیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګي د مخنیوي سپری کولو له وجې یو سل 15 زکوونکي متاثر شوي دي. اداري وایي دا سپری دومره زهریله وو چې کمی زکوونکي ابتدایي علاج نه پس کورن ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخکې لیکي سوال دا پیدا کېږي چې سپری اخیستونه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپری ولې وانخستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہ وارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګلف نیوز ورسپانې په ولیکنه کې د پاکستانی وګړو د غټو ستونزو د حل په برخه کې د هغه هیواد د ولسی حکومت د رول موضوع راغسل شوی. بلخوا ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې نړیوال ژمن دي چې له افغانستان سره نورې مالی مرستې هم وکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پانا لکھی پا لاہور کی دا خوراک چانگی لخوا پا ریسٹورنٹونو او نورو زینو چاپی وحل چی دارنگ دا میاری خوراک خرچول یقینی کھڑی و پا اسلام آباد کی دا سکولونو پا فیسونو کی دا اضافه پرزد دا میندو پلرونو احتجاج دا دی خبر اکاسی کبی چی پاکستانی ٹولنکی بدلون را روان دی او ترٹولو مهم ادا دا چی دا بدلون برقرار وساتل شی. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستاني ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مخالفونکو په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنې وشي. په مقاله کې راغلي دي په کار د چر پاکستان ولسی ادارې پیاوړې کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي دي آسترالیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلند د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 ملیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. لدې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ لدې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کېدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 ملیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همداراز په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، اروپا ته له سوریې، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. جرمني دغه هیواد ته د ورتلونکو پناهغوښتونکو لپاره نوي اقدامات معرفي کړي چې پکې له اتریش سره پر پوله د پناهغوښتونکو د سفري اسنادو پلټنې او په اروپایي هیوادونو کې د هغوی د برابر ویش لپاره ګامونه شامل دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستې ده او لیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. د دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودي لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتلو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطې د لاندې وشي. تیر ورځ په برلین کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسټریا سره په پوله خپل لومړی دفتر پرانیستو. د راپور له مخه د جرمني لخوا دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل شوي چې نن به د یورپي یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یوه غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه څه د پاسه 1.5 لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمني د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسټریا سره په پوله خپلې دستې په دې مخازه پردای کوي چې جرمني ته د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پوره سفري دستاویزات نه وي. دا مهال د آسټریا او جرمني ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 200 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمني وزیر داخله تامس ډی میزری وای چې د دوی هیواد به د پناه غوښتونکو د قومي او یورپي یونین د هغه تګلارې پوره پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي چې له مخې هر پناه غوښتونکي باندې لازمه ده چې هغه یورپي هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. ښاغلی میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناه غوښتونکي باید په دې پوه شي چې دا د پناه غوښتونکو خوښه نه ده چې د یورپي یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په فارن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری لیکنه خبره شوې ده. نوموړي په دغه لیکنه کې ویلي پر نړیوالې ټولنې د غږ کړی دی چې د افغانستان د بیا ودانې ژمنې دي پوره کړي او د دې لپاره د وسایل بیل کې چې په هغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د په خبره امریکا د هغه تیروتنه نه تکراروي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د افغانستان د یوازې پرېښودو په صورت کې کړی و. د لیکنې مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وايي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. دغه په خبره پدې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې. خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل نو افغانانو تمه لرله چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي. خو امریکا وخت لمخه افغانستان پریښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدری لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګری یې افغانستان ته ورغلل نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي تر سره کړی تر هغو به ژمن وي او بیا به د 1990 زیږیزې لسیزې تیروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم په افغانستان کې اوس هم اداري نه دي جوړي او پوځ او پولیسو ته نړیوالو همره توجه نه ورکړي چې په کار و. کله چې امنیت نه وي د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم د ناامنۍ له کبله د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوي کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د پاند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختم کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنایي انفراستراکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځي فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشئی مواد کارول کیږي باید په سیمه ییزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لند چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د کراچۍ پولیس چارواکي دا کوي چې دغه خارې له طالبانو همداراز مجرمانو پاک کړی دی. د لیکنې تر مخه د کراچۍ اوسیدونکي هم وایي چې د تیرو وختونو پرتله ځانونه زیات خوندي احساسوي. د دې لیکنې مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
اے پی خبری ایجنس د پاکستاني چارواکو له خولې لیکي یو وخت داسې و چې کراچۍ د طالبانو او مجرمینو مرکز وو او داسې سیمې هم پکې وي چېرته چې هر چا ته تلو اجازه نه وه. همداراز د وسلوالو لخوا تشدد او سړی تختونو پیښو خاریان تنګ کړي وو. کراچۍ چې د افغان استخباراتو په وینا د طالبانو په خوانی مشر مولا عمر پکې علاج اهم کړي وو. د چارواکو په خبره څه وخت کې جنگي سیمه وه او وخت ناوخته به پکې وسلوالو ختې کولې. دا ښار چې یو شمېر پښتانه پکې اوسېږي وسلوالو پکې ډېر په اسانه نفوذ کړی وو، خو چارواکي وایي دغه ښار اوس په مکمله توګه بدل شوی او طالبانایزیشن له منځه تللی. د دوی په خبره کراچۍ کې اویا نه تر اتیا فیصد پورې امن پر ځای شوی او شرپسند ناصر ډېر لږ پاتې دي، خو هغه د دې جوګه نه دي چې د کراچۍ امن بیا خراب کړي. هغه سیمې چېرته چې د عام وګړو پتلو بندیز وو هلته کې پولیس کوسه په کوسه ګرځي او مجرمین رانیسي. یو چارواکی وایي کراچۍ څه وخت کې د طالبانو هیډکوارټر یا مرکز وو، خو اوس داسې نه ده. پاکستانی طالبان چې په کال 2001 کې مخې ته راغلي وو په پېښور امی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د حکومت لخوا د پاکستان اول نمبر دښمن ګرځېدلی او له دې وروسته حکومت پولیسو او ملیشیا ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د هیواد ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او همداراز یو شمېر مشکوک وسلوال ووژل شول. د کراچۍ او پولیس چارواکي اے پی خبری ایجنس ته وایي چې د پېښور پېښې وروسته د ټولې نړۍ د پاکستان پر لور سترګې وې او دوی پر دې مجبوره وو چې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته په کراچۍ ښار کې د وسلوالو پر ضد فیصله کون عملیات ترسره شول، ځکه چې د ښار کې موجود وسلوالو ته به له وزیرستان هدایات راتلل. د امنیتي چارو یو کارپوز یو رامان وایي د کراچۍ او میرانشاه ترمنځ د رابطو تر شلېدو وروسته د کراچۍ پښتون میشته سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي. خبری ایجنس وایي دا مهال د وسلوالو لخوا تشدد د نشت برابر دی او د کراچۍ اوسیدونکي هم وایي چې کاروبارونه یې بیا مخ په خکېدو دي. د دوی په خبره د طالبانو او مجرمینو خبرې اوس یوازې د تیر وخت قصې دي، خو خبری ایجنس د ځونو کسانو له خولې لیکي چې خلکو کې لا هم وېره شته دی او دومره په تیزۍ سره هغوی خپل کاروبارونه بیا نشي شروع کولی. په کراچۍ کې ځنه سیاستوالو هم په دې ښار کې د طالبانو خلاف د ترسره شو عملیاتو ستاینه کړې، خو دوی وایي معلومه نه ده چې دغه وسلوال اوس چېرته ولاړل. یو سیاستوال وایي کېدای شي چې وسلوال هم هغه ځای ته تللي وي له کوم ځای چې راغلي وو، خو د هغه ځای د نوم له یادولو ډډه وکړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي له امو نیولې بیا تر اباسینه پورې دغه خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او دغه وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمہواري ده. دا اڅکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوښیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار یا کانفرنس کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې دا رپورټ رالیږلی دی.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیلبل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په حق له خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکسي ویل له امونې ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکسي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ قام چې تر کومو مشکلات تېر شوی دا ګرد معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو اولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کړو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوهم ورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلي لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي په خپل مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قومونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قومي ژبې په سکولونو کې ویل او قومي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ عیسوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان د کونړ روغتیایي چارواکي وایي د تیرو کلونو پرتلا سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسینو د تطبیق بهیر ښه روان دی او تر ډیره حده له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو په شمیر کې کمی راغلی دی. خو ولسی وګړي بیا وایي چې لا هم په کونړ کې د واکسینو په تطبیق کې ستونزې شته. په دغه اړه جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ ورو.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کونړ په کچه له شلو زرو څخه زیات ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کېدل، خو چارواکي وایي چې د قومي مشرانو سره د جرګو او عامه پوهاوي له برکته یې په دغه ولایت کې له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو کچه کې د پام وړ کموالی راوړی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي مشال راډیو ته وویل له واکسین څخه د پاتې شویو ماشومانو ګراپې راټیټ کړي او خپلې هڅې لا پسې چټکې کړې دي.
دا یو لکو پنځه څلوېښت زره، یو لکو اته څلوېښت زره کوریز موږ راځي. د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې اولس زره او په دې بل کې درې څلور زره موږ راټیټ شوي، یعنی دولس زره دیارلس زره راټیټ شوي.
د ډاکټر فضلي په وینا الله هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پکې د پولیو په ضد د واکسینو بندیز لګولی دی. بلخوا د کونړ ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو سیمو کې د پولیو له واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمېره ډېره ښیي او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کارکوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته واکسین نه تطبیقوي.
داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کېږي او هغو دلته راپور ورکوي چې هغه دلته مونږ هغه ساحې ته لاړو او واکسین هم وکړو، خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بیرته د تعقیب او نظارت دپاره د دې هیڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رښتیا وشول که ونه شولو.
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته یې د واکسین د ګټو په هکله سم پوهاوی نه دی ورکړی.
مونږ سره شکایتونه شته دی موجود دی اسناد را سدی چی التا ما په هوا نه دی شوی ځنه خلک بیخی واکسینم پکې نه پیژنې چې واکسین نه دی شوی خو زوب شیدای درس یا تامی د ادارې دی
خود کونړ د عامی روغتیا ریاست دغه خبره نه منی او زیاتوی چې د کمپاین پروسه په مسلسله توګه تعقیبیږي که څه هم سکل په کونړ کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې خو تیر کال په غازی آباد ولسوالۍ کې یو ماشوم په پلج اخته شوی و او وړم کال په دغه ولایت کې د پولیو و پیښې ثبت شوې وې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اردوونکو د مومند جنسي غلار چې د ګورسل سیمې افغانستان ته غزیدلې له تیر څو کلونو راهسې تړلې پرته ده. د سیمې سوداګر او کاروباریان وایي چې د دغه لارې تړل کېده دوی ته یو شمېر ستونزې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې دغه لار ورته پرانیزي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ راکوي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه لار چې د محمود ایجنسی په ګورسل تیره شوې د بندښت له وجې روزګاریانو ته ډېر تاوانونه اوښتي. ولې څه موده وړاندې د پاکستاني کسټم محکمې چارواکو دغه لارې معاینه کړې وه او امکانات داسې څرګندېږي چې ګنې لږه موده پسته دغه لاره خلاصه شي. د دغې لارې د خلاصون لپاره د محمود ایجنسی د خویزو او بایزو د قبیلې مشرانو هر وخت حکومت نه غوښتنې کړې دي او ملک سلطان بایزي د دغه لارې د بندښت وروستو مشکلات داسې بیانوي.
ورسل دلاری پوری تړلی دی چې ټول تجارت دی تړلی دی بند کړی دی د سره ډرایور کلینډر هوټل موټر تجارت ټول رواني.
د دغه سیمې اوسیدونکو مشرانو روزګاریانو او د دغه سیمې ځایي استوګن قانونو ته باور هم ورکړو چې ګنې حکومت به دغه لار خلاصه کړي نو اولس به کاروبارونه بیا شروع کړي او پورې غاړه به په آزاده توګه خپل خپلوانو کره تلی هم شي. مظفر سیال هم د دغه سیمې اوسیدونکي دی او وی ویل
اوس افسوس دار چاته زمونږ خپل مړی نه پرېږدي چې راشي ځکه چې دا ډیورنډ کرښه زمونږ په سینه تېره شوې ده. موږ نیم اپل او پاتې شو نیم دې پل او پاتې رالو چې دغه لار لکه تورخم چې خلاصه ده دا لار منګ ته خلاصا کې جسمنګ هم د اخر غریبان دي تجارت او دغه کېږي.
ملک جانشیر اساخیل د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه
دغه زمنګ مطالبه ده چې د آزاد کړی شي چې دلته زمنګ څه روزګار یو څه شي خو زمنګ په لاس راشي. موږ هم داسې در په درځي کې نه شي دلته خو نه څه روزګار شته نه خښته نه بد شه بس دغه یو لار و غمر باندې بند شي د وسه غیب سي باقی در په در کړو.
دا سات خود محمود جنسی د هر سیمه عسکري اپریشن شوه دي او د حکومتي ادارو په وینا چې سیمه د وسلوالو نه پاکه شوه. خود سره یو اندېښنه دا هم ده چې د پولي پورې غاړه چې کوم وسلوال دي نو هغه د خطر سبب ګرځېدلی شي. بلال رحمان محمد چې د پارلمان غړی دی ورته مې دغه اولس ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې.
دلته چې کوم دی نو حکومت په خپل لیول باندې هلې ځلې لږې شروع کړې دي نو زه به انشاءالله د دې نه بعد وزارت خارجه کې دا خبره او د افغانستان سفیر سره الحمدلله په یو لیول باندې دا خبره سټارټ کړم.
بلال رحمان محمد دا هم وویل چې دغه لار به ارومرو خلاصولی شي خو دا خبره نه شوه معلومه چې ګنې دغه لارې په پرانستلو کې به څومره وخت ولګي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدون کو دروانی خبرونه د پای شی بی دی د انیسی اجمل نا لن خبرونه اورو.
د پنجاب سبي چارواکي وای پر نا وخته د ملتان په بهاړي چوک کې د 14 لکبل لکتر لګل لس کسان وجل شوی ل 15 زیات شوول شوی دي. 14 د بسونو اړي تصویر مشوي ده په وجل شوی کې وخته یو ماشوم شامل دي. د پیښې پرته تحریک طالبان پاکستان منلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غسني له مرکزي زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتیدلو د پیښې د سیلون لپاره سیمې ته یو پلاوی لګل دي. د وزارت له خوا نن په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې د وسلوالو د حملې له امله تیر شپه د غسني له زندانه لکتر لګا درې نیم سوا قیدیان تښتیدلی دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په خیبر پختونخوا کې د نننه د پولیو د ناروغۍ پر سر څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې به په دې مهم کې 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایډز فورم ویلي دي کچري قبایلی سیمو په خبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي نو د سره به د دغو سیمو یو شمېر مسئلې هوارې شي. تېر ورځ په پېښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم غړو په یوه دستوره کې د فاټا د پارلماني غړو لخوا د قبایلی سیمو د موجوده حیثیت د بدلولو په اړه په قانوني سملې کې د وړاندې کړي بل ملاتړ وکړ. د پاکستان فوج پرین ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګربز او زوینري سیمو کې
په هوایی بمباری کې 19 وسلوال وژلي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په 100 عمومي غونډه کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. نن د اروپای ټولنې د کورونا چارو وزیران د کډوالو په موضوع د خبرو لپاره ملاقات کوي. دا لاغې یو رسوست ده چې جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې لوړپوړي چارواکي د مالدوا په چارواکو غږ کړی دی چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره د حل لاره راوباسي.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا انیس اجمل او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړي. د الله تعالی.